ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نننې یک شنبې خبرونې له دې شپې پیل شوې. نن د مریض دیارلسوه یو نوي د قوس یا لندې پنځمه ده چې د میلادي 2012 د نومبر له 15 سره برابرېږي. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې به واورئ چې لویه څارنوالي وایي نور کسان هم د اعدام سزا ته انتظار باسي. د افغانستان دفاع وزارت د پنیتا د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د دې او نورو راپورونو تر اورېدو مخکې مو د دې سات خبرونو ته رابولم. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. په کابل پوهنتون کې پرون د محصلانو ترمنځ تر شخړې وروسته د لسو ورځو لپاره د پوهنتونونو د بندېدو امر وشو او د مصر قاضیانو په ټولو محکمو او څارنوالیو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. په دې کمیسیون کې د شزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې کمیشتري سوریا سپرنګ په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه.
هر روز ما شاهد افزایش نگران کنیم.
دوای موش هر ورځ د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو د زیاتېدو شاهدان یو. دا څرګندوي چې په ټولنه کې ورته زمینه برابره ده او په دې برخه کې هیڅ اساسي کار نه دی شوی.
بنیادی و اساسی صورت نگرفته.
میرمن سپرنگ وویل د روان لمریز کال په لومړیو وو میاشتو کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي 4000 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. د هغې په وینا د تیر لمریز کال په ټوله موده کې له دوی سره د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي 3000 قضیې ثبت وې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو ولسمشر اړ کړ چې د محکومو کسانو د اعدام حکم صادر کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر مجرمانو د حکم پر اجرا ټینګار وکړ. که څه هم ولسمشر له ډېرې مودې راهیسې د اعدام د حکم له توشه کولو ډډه کړې وه، خو له بده مرغه په وروستیو کې په افغانستان کې جرمونه زیات شوي وو. فکر کوو تر قانوني مراحلو وروسته دغه حکمونه ورکړی شوي. دغه کسان د بخښنې وړ نه وو، ځکه نو اعدام شول. وروسته تر هغه چې ولسمشر د 14 کسانو د اعدام حکم صادر کړ، تیره اونۍ د افغان حکومت لخوا 14 تنه اعدام شول. د بشری حقونو ټولنو په افغانستان کې پر اعدامونو انتقاد کړی او له افغان چارواکو یې غوښتي چې اعدامونه ودروي. په کابل پوهنتون کې پرون د محصلانو ترمنځ تر شخړې وروسته د لسو ورځو لپاره د پوهنتونونو د بندېدو امر وشو. په دې شخړه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې شخړه هغه وخت وشوه چې د پوهنتون د انګړ په جومات کې د ځینو شیعه محصلانو د عاشورا د ویر کولو مخنیوی وشو. د پوهنتون ودانیو ته د زیان راپورونه هم ورکړل شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې د پیښې د دقیق ځای او د وژل شوي سرتیری د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړی شوي. د مصر قاضیانو په ټولو محکمو او څارنوالیو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. دوی دغه اقدام د ولسمشر محمد مرسی د هغه فرمان په اعتراض کې وکړ چې ځانته یې نوي صلاحیتونه ورکړي دي. د قاضیانو د ټولنې لخوا دا اعلان پرون په داسې حال کې وشو چې د مصر عالي قضایي او عدلي ارګان د قضا عالي شورا د ولسمشر مرسی وروستی اقدام د قضایي او عدلي ارګان پر خپلواکۍ او بېساری برید وباله. د پنځشنبه د ورځې فرمان د اساسي قانون د شورا د لغوه کېدو لپاره د ټولو محکمو مخنیوي کوي. د فرمان تر خپرېدو وروسته د ولسمشر ملاتړو او انتقاد کوونکو دواړو په مصر کې لاریونونه وکړل. انتقاد کوونکو ولسمشر تورن کړی چې د دیکتاتوري هڅه کوي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویستر ویلې له مرسي څخه وغوښتل چې په مسؤلیت سره عمل وکړي.
موږ په ډېر تشویش سره د مصر وضعیت څارو. اندېښمن یو چې د دیموکراسۍ، د قانون، د حاکمیت او د قدرت د تفکیک په وړاندې به دا پروسه روانه وي. په عین وخت کې موږ په مصر کې د وروستیو کورنیو پرمختګونو په اړه د مصر د خلکو او نړیوالې ټولنې اندېښنې هم له نورو سره شریکوو. دا ډېره مهمه ده چې د بدلون په دې پړاو کې د انقلاب ارمانونه په اوبو لاهو نه شي. بلخوا امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتو هم د ولسمشر لخوا د قدرت پر تصرف اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت په اصلي ودانۍ کې چې په واشنګټن کې ده، د اور لګېدو له کبله د ودانۍ د پالنې درې کارکوونکي سخت سوځېدلي دي. د اضطراري خدماتو د ادارې مسؤلانو وویل چې د یو وطن سوځېدلي حال نازک دی، خو دوه نور سره له دې چې سخت سوځېدلي مګر د مرګ له خطره وتلي دي. او د چین په جنوب لویدیځ کې پرون د ډبرو د سکرو په کان کې چاودنې لږ تر لږه 18 کان کیندونکي ووژل. په پیښه کې 15 تنه کارګر په کان کې راګیر پاتې دي. د چین دولتي خبري اژان شینهوا راپور ورکړ چې د ګویشو ایالت د ډبرو د سکرو په یو دولتي کان کې 28 کارګرو کار کاوه چې سهار مهال چاودنه وشوه. 15 تنه کان کیندونکي ژغورل شوي دي. ساعت 8:05 شوې. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې وړاندې اوري. افغان چارواکي وایي د طالبانو خبرداری به د اعدامونو د حکمونو پر تطبیق اغیز ونه کړي. افغانستان د امریکا د دفاع وزیر د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې وایي افغانستان به له 2014 وروسته هم یوازې پرینشتي. په کابل کې د تلاشیو موظفین وایي چارواکي د تلاشۍ پوستو ته نه درېږي. د ولسمشر دوهم رسیال ویر کوونکو غوښتل چې خپل وینه په تکیه خانو کې د تویولو پر ځای اتیه کړي. ملګرو ملتو د ښځو پر خلاف د تشدد د پای ته رسولو لپاره د ټولو د شریکو هڅو غوښتنه وکړه. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې سړک دې ورته جوړ شي.
موږ 10-15 کیلومتره پیاده یا په سرویو انتقالاتو
د دغه او ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:08 شوې. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ځینو طالب بندیانو د اعدامېدو په بدل کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې بریدونه د دوی پر فیصلو اغیز نه کوي. افغان حکومت تېره اونۍ 14 تنه اعدام کړل. تر دې پیښې وروسته تېره جمعه په میدان ورده کې یو ځان وژونکی برید وشو چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو ویلي دوی دغه برید د خپلو څلورو ملګرو د اعدامېدو په غچ کې کړی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لوی څارنوالي وایي زیات کسان اوس هم پر ځان د اعدام د حکم عملي کېدو ته انتظار باسي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزي د شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو کسانو دوسیې په تیرو کلونو کې څیړل سوي دي. ښاغلی عزیزي وایي د مجرمانو د دوسیو د څیړلو پر مهال د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې بریدونه د دوی پر تصامیمو اغیز نه کوي. دولی څارنوالي عدلي او قضایي ادارو تصمیم داسې دي که چې کوم جرم سوی وي، شواهد او مدارک موجود وي، مجرم باید مجازات سي. د لوی څارنوالي ویاند وویل په اعدام د لسګونو محکومو سو کسانو لیست ولسمشر کرزي ته لیږل سوی چې دی د اعدام حکم صادر کړي. له بصیر عزیزي څخه پوښتنه وسوه چې د دغو کسانو شمیر څو ته رسیږي. سم ارقام له موږ سره نسته چې څو کسان دي، خو شمېرې زیات دی. د اعدام تر حکم وروسته د جمعې په ورځ په میدان وردګ کې یو ځن وژونکی برید وسو چې درې تنه یې ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړل. طالبانو وویل دوی دغه حمله د خپلو ملګرو د اعدامېدو په غچ کې کړې ده. د ولسي جرګې ځینې استازي هم په افغانستان کې د اعدامونو ملاتړ کوي او وایي که چیرې دغه بهیر په ټپه ودرېږي، طالبان به بیا هم د تیر په څیر ځن وژونکي بریدونه وکړي. حاجی محمد عبدو یو له دغو وکیلانو دی.
مخالفین مسلح اعلان کردند که ما در
وسله ول مخالفان اعلان کړي چې موږ د اعدام په غچ کې حمله کوو. زه فکر کوم لس یو لس کاله کېږي چې د دوی حمله روان دي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په میمنه کې خلک د اختر منځ ته تللی وو چې وسله ول طالبانو هلته ځن مجون کوي برید وکړ. هلدا چې هغه وخت د دولت لخوا کوم اعدام هم نو سوی
اعدام صورت نه گرفته بود.
ورستوی اعدامونو انتقادونه هم پارولې دي. اروپای ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان او ځینې نورو ادارو له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د دغو اعدامونو مخه ونیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت او د سیاسي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهانو د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او امریکا زیات کارونه نیمګړی پاتې دي او دوی افغانان یوازې نه پرېږدي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت په اړه د امریکا د دفاع وزیر د سرګندونو د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې دوی باید خپل نیمګړی کارونه بشپړ کړي. لیون پنیټا ویلي دي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې ځینې کارونه نیمګړي پرېږدي، ځکه هیواد یې په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینو هغو کارونو ته اشاره وکړه چې د دوی په وینا امریکا او ناټو یې باید په افغانستان کې ترسره کړي.
زه فکر کوم هغه کارونه چې بشپړ شوي نه دي هغه دا دي چې تر اوسه هم په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کیږي. طالبان او القاعده مصروف دي. افغانستان کې دښمنان اوس هم بې عدالتي کوي. ګومان کوم چې د هغوی ماموریت به د دوی د لمنځه وړلو وروسته پای ته ورسیږي.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا د تیرې سه شنبې په ورځ د نیو امریکن سیکورټي په مرکز کې ویلي وو چې په افغانستان کې له اداري فساد سره مبارزه د پاکستان په پوله د القاعده شبکې د پټنځایونو د لمنځه وړلو په برخه کې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې او امریکا مرستو ته اړتیا لري. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د امریکا او نړیوالې ټولنې ماموریت نه دی بشپړ شوی. د پوځي او سیاسي چارو کارپو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نه تکمیل ماموریت داسې په ګوته کوي.
د دې فالسو سلاکول او د ټول سلاغه ضرورت ته هوایي کوټه اسنن وجود نه لري.
کابل خاریان هم د امریکا دفاع وزیر سرګندونو ته خوښتي او وایي چې له 2014 کال وروسته افغانان مرستو ته اړتیا لري.
2014 ان شاء الله موږ کامیاب شو بده او دا قوتونه چې وزي بعضی قوتونه پاتې کیږي دلته دا قوتونه هم دې لپاره دي چې کوم مخالف سره جګیږي دغه مقابل کې دوی دریږي. بیا
موجود وي کني موجود ان شاء الله دي جنگ ویره نه خنه موږ په کې سره موته هیڅ ویره نه دریږي تر کې واقعي ان شاء الله 2014 کال ورسره د جنگ مبارکي څنګه خنه نه سي.
نړیوالو په وار وار اعلان کړی د کله چې په افغانستان کې پوځي ماموریت پاتې ورسیږي یو شمېر نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې پاتې شي ترڅو د ملي اردو پر غوونه او له افغان حکومت سره د پروتو ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
خبري مجله اوري.
د افغان ولسمشر دوهم راستیال لټولو افغانانو وغوښتل چې د محرم الحرام په ورځو کې خپل وینه په جماعتونو او تکیه خانو کې د تویولو پر ځای د وینې مرکزي بانک ته اتیا کړي. ښاغلی کریم خلیلی پروند امیر روغتیال وزیر او د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره یو ځای د محرم الحرام د لسمې ورځې یعنی د عاشورا د ورځې په مناسبت وینه اتیا کړه. په دې حق له نور حال د جمیلی ظریف په راپور کې واوري.
محمد کریم خلیلی لټول افغانانو په خاصه توګه هغو خلکو چې د محرم الحرام په ورځو کې خپل وینه بتویوي وغوښتل چې د امام حسین رضی الله تعالی عنہ د روح د خوشالولو لپاره دی اړو کسانو ته خپل وینه ورکړي.
مسلمانان افغان
له ټول افغانانو په څنګه ته غو خلکو چې دا شورا په ورځ کې بیر کوي غواړم د دې پرځای چې خپل وینه پر سړکونو او جماعتونو او د تکه خانو کې د زنجیرونو په وهلو سره ته وي راتسي او د وینې ورکولو لالار دي د خپل هیوادوالو ژوند وژغوري. ځکه دا خلک د دې ترڅنګ چې خپل وینه د امام حسین د مینې په لار کې ته وي ل خپل یو هیوادوال سره به هم مرسته کړي وي.
محمد کریم خلیلی په داسې حال کې د محرم الحرام د مراسمو د منځلو لپاره وینه ورکړه چې تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر حامد کرزي هم په همدې مناسبت د وینې مرکزي بانک ته خپل وینه ورکړه. د شنبې په ورځ د محرم الحرام په مناسبت د وینې ورکړې په مراسمو کې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریه دلیل هم د وینې ورکولو پر مهال له ټولو خلکو وغوښتل چې د اړو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره دې خپل وینه ورکړي.
تاسی زمو شغله ازادي رادیو څخه اوري په کابل شهر کې د تلاشیو د پوسټو مازفان له ټول خلکو په چیربه له چارواکو غواړي چې د تلاشیو د موټرو د درېدو په ځایونو کې دي د پولیسو اصول مراعات کړي. دوی شکایت لري چې چارواکي او زورور کسان تلاشیو ته نه دریشي. په دې اړه وروسته راپور لرو، خو اوس د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي پر زیاتی دوه اندیشنه څرګنده کړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ځینو طالب بندیانو د اعدامېدو په بدل کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې بریدونه د دوی پر پریکړو اغیز نه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هیواد کې د جرمونو زیاتېدو ولسمشر اډر کړل چې د محکمو کسانو د اعدام حکم صادر کړي. په کابل پوهنتون کې پروند محصلانو ترمنځ تر شخړې وروسته د لسو ورځو لپاره د پوهنتونونو د بندیدو امر وشو. ویل شوی دی چې په شخړه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. امریکایي ځواکونه وایي چې یو سرتیری پروند افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د مصر قاضیانو په ټولو محکمو او څارنوالیو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. دوی دغه اقدام د ولسمشر محمد مرسي د هغه فرمان په اعتراض کې وکړ چې ځانته نوي صلاحیتونه ورکړي دي. او امریکایي چارواکي وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اصلي ودانۍ کې چې په واشنگټن کې ده د اور لګیدو له کبله د ودانۍ د پالنې درې کارکوونکي سخت سوځېدلي دي. ساعت و بجې او شپاړس دقیقې شوې. اوس مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، له جانقه علي کوزي څخه اورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکایي عسکر باید ولې په افغانستان کې پاتې شي تر سرلیک لاندې د جګړې د څېړنو د انسټیټیوټ د رئیس کیمبرلي کاګن او د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ د څېړونکي فریدریک کاګن یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. مقاله پوښتنه کوي، آیا د امریکا متحده ایالات به په جنوبي اسیا کې د تروریزم ضد عملیاتو ته دوام ورکړي؟ ورځپاڼه لیکي دا پوښتنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او د افغانستان د ماموریت لپاره مرکزي او اساسي مسله ده. په افغانستان کې د امریکا موجود استراتیژي ته په پام چې تر 2014 کال پورې به په دې هیواد کې 8500 امریکایي عسکر وساتي او له دې نیټې وروسته به شمیر نیمایي ته راټیټ کړي. ځواب هو دی. واشنگټن پوسټ لیکي فزیکی او پوځي واقعیتونه ښیي چې په افغانستان کې د لیبیا د بنغازی په څیر وضعیت د مخنیوي په مقصد د یو محدود شمیر امریکایي عسکرو حضور ته اړتیا ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په موجودیت سره په پاکستان کې د تروریزم ضد عملیات هم ترسره کېدای شي. ورسپانه لیکي که خبره ساده کړو، مسله دا ده چې یا به موږ په افغانستان کې د اړتیا وړ امریکایي عسکر ساتو او یا به په افغانستان او پاکستان کې د القاعده او د هغو د ملګرو پر ضد عملیات بندوو. کیمبرلي کاګن او فریدریک کاګن د واشنگټن پوسټ په دې تحلیلي مقاله کې وړاندې لیکي د جنوبي اسیا د ترورستانو د تمرکز اصلي ځای د پاکستان قبایلی سیمه ده. القاعده او ملګرو ډلو یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې هم امن ځایونه جوړ کړي او امریکایي ځواکونه باید له ځمکني حضور پرته په هدفونو حمله وکړي. دا حمله باید له دریو لارو پر مخ وړل شي، د بی پیلوټ الوتکو په واسطه، د خاصو عملیاتي ځواکونو لخوا، او یا هم له الوتکو څخه د رهبری شوو بمونو د غورځولو په واسطه. ورسپانه لیکي د فاصلې لريواله به د بی پیلوټ الوتکو او خاصو عملیاتي ځواکونو د کار په مخ کې خړنوي او لال الوتکو څخه د بمباري په کار کې دقت او سم هدف وشتل بلستون زده. واشنگټن پوسټ زیاتوي وزیرستان د امریکا د ځواکونو له ساحلي اډو څخه 600 مایل فاصله لري او بی پیلوټ الوتکې د عملیاتو 1050 مایل ساحل لري چې په دې توګه له نږدې سواحلو څخه د وزیرستان د عملیاتو لپاره تګ راتګ ورته ګران دی. په خوست، جلال آباد او کندهار کې د امریکایي ځواکونو اړې دا ستونزه له منځه وړي او کولای شي په افغانستان او پاکستان کې هدفونه هم وولي. یو اس ټوډی ورسپانې په افغانستان کې په سړک کې د خخوشو او ماینونو له خطر څخه د امریکایي عسکرو د خلاصون په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي، دفاع وزارت خپلو پلو عسکرو ته داسې نوي وسایل ورکړي چې له خخوشو او ماینونو څخه ورباندې ځانونه ژغوري. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د سړک د غاړې بمونه چې له کیمیاوي سرې څخه په ارزانه بیه او ساده ډول جوړیږي د وسلوالو لخوا د بهرنۍ وسکرو د وژلو تر ټولو ستره وسیله ده. خو دا مهال عسکر په داسې الکترونیکي وسایلو سنبال شوي چې د بمونو د خلاصېدو سیګنالونه ورباندې له فعالیته غورځوي او د سپرلۍ موټر یا نقلي وسایل د چاودنو په وړاندې پوره مقاومت هم لري.
نن له شوزو سره د تشدد د پایترسیدو نړیواله ورسته په خبرونو کې مو اوریدل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې له شوزو سره د تاوتریخوالي پر زیاتیدو اندیشنه څرګندوي. دا ورځ ملګری ملتونه په دې هیله لمانځي چې د شوزو پر خلاف په نړۍ کې تشدد کم شي. په دې موضوع فرشته جلالزی راپور لري.
ملګرو ملتونو په دې مناسبت سږ کال د ښځو په ضد د هر راز تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومتونو مطبوعاتو او ولسي خلکو د ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک ادارې او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د تشدد ثبت شوي پیښې د دې زیاتوالي څرګندونه کوي. پروستوی کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وویل چې په دې هیواد کې د شوزو په وړاندې زیاتیدونکو تشدد د جدي اندیښنې وړ دی. د دې کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پرمختیا څنګه مسؤلی سوریا صبحرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شوزو په وړاندې د تشدد 3000 پیښې له 200 ثبت شوې دي.
در روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې له شپږ زرو څخه زیات یعنی د څلور زرو په شاوخوا کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي قضیې یوازې د بشري حقوقو له کمیسیون سره ثبت شوي دي. د میزان په میاشت کې د ښځو پر خلاف د خشونت 1500 قضیې ثبت شوې. په دې ډله کې د ناموس په نوم شپږ وژنی وې. دغه شمېر په تیرو کلونو کې سابقه نه درلوده.
په خوست کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازو او د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په وروستیو کې وویل چې په دغه ولایت کې ناموسي قتلونه او جنسي تیری زیات شوي دي. په خوست کې د ښځو د حقوقو دوه فعالان ازادي راډیو ته وایي
په فکر وکړه چې مخکې اول کې یو وا بلکله په نوې کې د وښوي یې ساکول نه نه په کې وښوي دا نه په خو خوده جنسي دیږي
په خو سولایت کې کله یې تزر داکټر غفار وښني او په پوره هم یو ځانانه هم کوم اوسره مرکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میلیونونه ښځې هر ورځ د بد چلند سپکاوي تیری او حتی قتل په څیر زور زیاتی سره مخامخ دي. د سازمان وایي د نړۍ په کچه 80% ښځې په خپل کورونو په کار ځای شونځي او نور ځایونو کې د جنسي او فزیکی تشدد سره مخامخ کیږي او په اکثرو مواردو کې د ښځو په وړاندې زیاتې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي.
په کابل شهر کې د تلاشیو د پوسټو موظفان له خلکو په تیر بیا له چارواکو غواړي د تلاشیو او د موټرو د درېدو په ځایونو کې دی د پولیسو اصول مراعت کړي. تیر ورځ یعنی ورمه ورځ یعنی د جمعې په ورځ د ولسي جرګې د لومړي نائب ساتونکو یو پولیس وهلی او ټکولی و. د ولسي جرګې ځینې غړي تاییدوي چې د دوی ځینې همکاران د تلاشیو له موظفانو سره ښه چلند نه کوي او د کورنیو چارو وزارت بیا وایي قانون دی او په ټولو باید یو شان عملي شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د کابل ښار د پولي محمد خان د امنیتي پوستې ساتونکي زمریالی وایي چې د کابل خاریانو د امنیت لپاره د قانون له حکم سره سم شپه او ورځ ولاړ په پوسټه کې موټر تلاشی کوي خلک ویني او پوښتي. خو ځینې لوړپوړ چارواکو ته دا بده ایسي چې خپل موټر امنیتي پوسټې ته ودروي. دی وايي ځینې لوړپوړ چارواکي د دې پر ځای چې قانون مراعت کړي له دوی سره ناوړه چلند هم کوي.
قانون باید مراعت شي. همدا اوس مې موټر ونارو پټکی کوم مال پټکی مو کو قانون نه باید په امنیت کې سره کاری وکړي. قانون مراعت کړي.
د افغان پولیسو د معلوماتو لمخې 13 ورځ د کابل خار په لسمه ناحیه کې پولیس د ولسی جرګې د لومړي نائب ساتونکو وهلې ټکولې ده. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د پیښې په حقله د ولسی جرګې د لومړي نائب نظر ولري خو اړیکی ورسره ټینګ نشول. یوازې په کابل ښار کې نه بلکې د هیواد په نور ښارونو کې هم ډېر ځلی لیدل شوی چې ځینې لوړپوړي چارواکي د امنیتي پوستو اصول نه مراعتوي چې دا چلند په عام وګړو هم اغیز کوي او د قانون پلي کوونکو ته ځینې ستونزې جوړیږي. د ولسی جرګې د امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکریا بارکزی وایي
ما به عنوان قانون گذارا احترام برش نکنیم.
کله چې موږ د قانون جوړونکو په اساس قانون ته احترام ونه کړو د پولیسو پوستې ته ونه تریکو هم وګړي خو هم بیا د کار نه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا ځینې غړي او یا ځینې لوړپوړي چارواکي له پولیسو سره په نه همکاري تورنیږي بلکې له دې مخکې هم ځینې لوړپوړو چارواکو د تالاشیو او د موټرو د ودرېدو په ځانګړو ځایونو کې امنیتي موظفین سپک کړي او یا یې وهلي او ټکولي دي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ولسوالۍ ته لار نه ده تیره شوې. خپل ناروغان په څارویو او کټونو کې روغتیایي مرکزونو ته لېږدوي. د خوست چارواکي بیا ژمنه کوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې به د قلندر ولسوالۍ سړک ته بودیجه بیله کړي. له خوست نجیب الله الوخیل په دې باب راپور لري.
قلندر د خوست شمال ویدیز لوري ته پرته هغه ولسوالۍ ده چې تر اوسه اساسي سړک او د تګ او راتګ مناسبه لار نه لري. د یاد سیمی خلق خپل د اړتیا وړ توکي په څاروي وړي او په دې توګه تر 10 کیلومتره پورې پلی مزل کوي. د قلندر ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي خپل ناروغان تر هغو سیمو چې سړک ورغلوي په څارویو او یا کټونو کې لیږدوي.
د قلندر د سرکوټ اوسیدونکی احمد دین سړک به خښتانه لیاره نشته چې کله مریض وشي په جنازای وریم سړک ته ورسوي.
موږ 10-15 کیلومتره پیاده یعنې په څارویو انتقالات کوو. موږ ته ولته مریضون پېښې زیات مشکلات موږ ته پېښې. متاسفانه چې نورو ولسوالۍ ته دوه درې سړکونه جوړ شو تر اوسه موږ په سړک نه چا عملي کار نه دی کړی.
د خوست د فواید عامه رئیس انجینر مامور شمنی چې قلندر ولسوالۍ سړک نه لري او دوی له همدې کبله له اړوند وزارت او نورو ډونرانو سره چې د سړکونو په برخه کې مرسته کوي دا مسأله په پرلپسې توګه شریکه کړې ده.
هر څوک چې موږ د سړک یا د پول غوښتنه کړې د خارجي ډونرانو موږ په اول اولویت کې د قلندر سړک تیر کړی ده.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د قلندر سړک او د یاد ولسوالۍ د خلکو د غوښتنو په اړه وایي چې ولایت مقام نوموړی سړک له پخوا د خوست په 15 کلن ملي ستراتیژیک پلان کې شامل کړئ او د تمه لري چې په نوي کال کې به د لپاره بودیجه بیا مومي.
دا سړک مو سر په وخت مو پلان کې شامل شوی دی او ان شاء الله تعالی چې په دغه نیم کال کې د سړک تر څنګ ونورو انفراستراکچر پروژې موږ هم په قلندر ولسوالۍ کې پلي کړو.
د کتونکو له انده د سړک په جوړېدو یا د ولسوالۍ کې د دولتي حاکمیت له ټینګښت سره هم مرسته وشي.
مخکمو وویل چې نن له شزو سره د تشدد د پایتریسیدو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې له شزو سره د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندیښنه څرګنده کړې ده. ملګري ملتونه غواړي چې دا ورځ په دې هیله په نړۍ کې ولمانځي چې د شزو پر خلاف په نړۍ کې تشدد کم شي. موږ په ازادي راډیو په خبرونو کې یو راپور درلود چې ویل په پکتیا ولایت کې اکثره نجونې مخکې تر دې چې شپږم اووم ټولګي ته ورسیږي له ښوونځیو څخه ایستل کیږي. په دې اړه که نظر لري نن زموږ د مایکروفون ستاسو د خپرونې موضوع همدا ده.
د ژوند رنګونه
سلام نوم بدی راته و
ماجی محمد رنگین
څه کاروبار کوي؟
کاروبار و دا نه خود دای په خود ام قسم دا کارم دل
و دا کسب ته څه وای
دا کسب بدګری وای
و دا ولی دا نومې بدګری ده
بدګری معنا دا بټیا غوري دا نیم بارته دغه په نام باندې په کې پټی
اوس دې کار پیسې کې او سره ته وای چې دا څنګه کی شګه څنګه دا نور ټول شیا نه معرفيک
دا داش دا کنه دا داش به ورته وګي دا سامان او تاخیسه دې سامان په بار باندې نه خود پخېږي
دا سامان څه شي
دا سامان یو ته یاد کوایو غلبیل شغل هغه ته ټیکار وایو دا ته تاش وایو دا شګه دا اور د اور په سکو دی اور په بار کې نه خود پخېږي دا شګه یو څل شل درجه یو 15 درجه دا پخېږي شګه په دې کې
بیا نه خود خام نه خود هم دا
انا کول دی واچو یا 15 کیلو غنی 5 کیلو غنی په پیرا باندې نوبت نوبت باندې پخېږي
لشکې خو نو اسانه بیلېږي
و و هغه د کته هغه څه کولو د بیا بیر تاسو هغه شګه
بیا په غلبیل کې اچوي بیا
په غلبیل کې و بیا بیر تاسو
د دې دا رنگ څنګه یې رنگ خو د دې بیا د سیو ډول زیر
نو کو دی ته په رنگ هغه سي دا د اطراف خلک سره ولې هغه رنگي رنگ نه ورکوم
اوس خدا د تک زیر دی رنگ
دا کنه دا خو د اطراف لګی چې دا بعد غزنی دا جایز بیا رنگ نه کوي
څنګه رنگ څور سره کډوي دا کوم رنگ
دا رنگ شیرین دا خواږه رنگ دی
په ورځ کې څو من خپل پخوي
په ورځ کې یو خروار پخوي یو خروار اوی منه اتیا منه
او دا په څو کسو
دا په دوه نه پر درې نه پر دم پدم کې نو بوجیزه په کوم یاوه یاو دا
که اوس د دې نه نه خو دا نرخ پیسې کې مې وڅرته وای په څو دا کیلو یې منه
څو ساکل قیمت دا خان خو سیز سلور سو نیولې د سلور سو شل افغاني پورې من و دا اوغت نه خو سیز 1500 هم او په دې شپږ سن دې شو نه خو خپل یو من باندې یو په 1500 افغاني مصرف راځي چې پکې تیارې خو به کوم بوتم کوي او مصرف هم دې پی راځي
لکه مونږ خو دا نه استفاده کوي د کوم سیمه نه خو دې دا
نه خو سیمه دا اوس په خو دا وته نه دي او دا موږ چې ځان د په خو دا پاکستان او ځاځا خان خو دې مزار شریف ترکستان په فاراته څلور پنځه کال کې چې دلته کوم بوتم نه ځګ د پاکستان راځي
د افغانستان د کوم سیمه خو نه خو دې
د مزار شریف نه خو دې
د څه په نوم دې
دا د امبرکو په نوم یادګی شیا به امبرکو واګه دې موږ تاسو وته نه پاکستان کې د خوان